ورځې درې بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بل غړای کې ز هارون بچا تاسو سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو مطالب او هونیس پروګرام روښانه مستقبل درته اورو. خبرونه له عبدالحی کاکړه اورو.
سرټکی د سولې د خبرو لپاره ټاکل شوی افغان پلاوی له افغان طالبان سره د سې شنبه په ورځ د پاکستان په مری شارګوټ کې سوی مخامخ رسمي خبري له لاسته راوړنو او هیلو ډکې بللې دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لومړي ځل د تعلیم لپاره له مبارزه کوونکي ملال یوسفزی سره لیدلې دي. د روس د بهرنیو چارو وزیر وایي ماسکو غواړي چې په وینا کې د جوهري پروګرام په سر د روانو خبرو اترو په برخه کې د ملګري ملتونو لخوا پر ایران د وصول لګول شوي بندیزونه ژر تر ژره ختم کړل شي. او سم د خبرونو تفصیل. د سولې د خبرو لپاره ټاکل شوی افغان پلاوی له افغان طالبان سره د سې شنبه په ورځ د پاکستان په مری شارګوټ کې سوی مخامخ رسمي خبري له لاسته راوړنو او هیلو ډکې بللې دي. د دغه پلاوی مشر عزیز الله دین محمد نن په کابل کې خبر اعلان ټول چې د طالب استاد سره پر څلورو مسلو خبري وسوي چې داسې تشریح کړي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د مخامخ او رسمي مذاکراتو د پروسې پیل دواړو لوري به په هیواد کې د امنیت د ټیکاو او تلپاتې او عادلانه سولې د ټینګښت پورې په پوره اخلاص او صداقت سره په مخ وړي. د اساسي او عمده مواردو او اندېښنو وړ مسایلو په فهرست چې په راتلونکي ناستو کې به په هر یوې مادې باندې په تفصیل سره خبرې او موافقه وشي. د کوچني اختر نه وروسته ناسته کې به په هیواد کې د ناحقه او بې ځایه وینې تویولو د مخنیوي په میکانیزم په تفصیل سره بحث وشي.
پر دې موقعه د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت کرزی ویلي چې د افغان طالبان له کومو استازو سره لیدلي وو هغو ته طالب مشرتابه پوره ملاتړ ترلاسه دی. د پلاوی مشر عزیز الله دین محمد زیاته کړه چې امکان دی راتلونکي ناسته په چین کې وسي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لومړي ځل د تعلیم لپاره له مبارزه کوونکي ملال یوسفزی سره ولیدل. وزیر اعظم د چهارشنبې په ورځ د ناروی په پلازمېنه اوسلو کې ملال یوسفزی ته وویل چې که چیرې د پاکستان ته د تلو پرېکړه کوي نو د حکومت به ملاتړ وکړي. ملال یوسفزی وویل نواز شریف ورته ویلي چې پاکستان د دې خپل ملک دی. ملال یوسفزی وایي ما نواز شریف ته وویل چې د یو پاکستاني په حیث دا زما فرض دی چې ولاړه سم او هلته د خلکو مرسته وکړم. نوموړی دا هم ویلي چې له وزیر اعظم نواز شریف سره د پاکستان پر تعلیمي نظام په ماشومانو مزدوري کول په زور د نجونو د ودولو پر موضوع هم خبرې اترې وکړې. د خیبر پښتونخوا د ترګري مخنیوي اداره وایي چې په دې صوبه کې سش کال د ترګري په پیښو کې 80% کمی راغلی دی. د ترګري مخنیوي ادارې په تازه رپورت کې ویلي چې د سش کال په لومړي شپږو میاشتو کې د ترګري 161 پیښې شوې چې پکې د درويست پولیسو په ګډون شپږ او بخښي 13 کسان وژل شوي دي. د رپورت له مخې تیر کال په همدغه موده کې د ترګري 290 پیښې شوې وې. رپورت زیاتوي چې په روان کال کې د مشکوک ورانکارو پر ضد شاوخوا 9000 چاپې وهل شوي چې پکې په سلګونو مشکوک کسان نیول شوي دي. د شنګای همکاري سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزه نن د روس په اوفا ښار کې پیلېږي. په دې غونډه کې به د پاکستاني پلاوی مشري وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان د پلاوی مشري افغان ولسمشر اشرف غني کوي. پاکستان، افغانستان او هند د شنګای همکاري په سازمان کې د څارونکو حیثیت لري. د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي په وروستیو دوو اونیو کې په دې ولایت کې د بې پایلټ الوتکو 15 بریدونه سوي چې لږ تر لږه 68 وسلوالي وژلې دي. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی د چهارشنبې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې په دې کسانو کې د اسلامي دولت وسلوال هم شامل دي. عبدالزی زیاته کړه چې تازه برید په اچین ولسوالۍ کې سوی چې 19 وسلوال پکې وژل شوي دي. د ول که څه هم د ټولو وژل شوو د هویت په اړه معلومات نه لرو خو داسې ګڼل کېږي چې مهم وسلوال هم پکې شامل دي. د روس بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ماسکو ویلي ماسکو غواړي چې په ویانا کې د جوري پروګرام پر سر د روانو خبرو اترو په تړاو ملګري ملتونو لخوا پر ایران د وسلو لګول شوي بندیزونه په کار د ژر تر ژره ختم کړل شي. نوموړي زیاته کړه چې د ترون کولو په لاره کې داسې خنډ نشته چې له منځه یو نه وړل شي، خو مهمه خبره د وخت نه بلکې د یو ښه معیاري تړون ده. بلخوا د روس بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف ویلي د ایران او د نړۍ د نورو شپږو طاقتونو ترمنځ خبرې اترې مشکلې مرحلې ته داخلې شوي دي. نن په اوفا ښار کې د بریکس سرمشریزې په څنډه کې د خبرو په وخت ریابکوف وویل شپږ واړه هیوادونو پر هغو وړاندیزونه کار کوي چې د تهران لخوا ورکړل شوي دي. پرون ایران ویلي چې د مذاکراتو کامیابۍ لپاره د حل نوې لارې تجویز کړې دي، خو غربي هیوادونه وایي دوی له ایران داسې یوه خبره نه ده ترلاسه کړې چې نه وي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روس او چین کولای شي د ګډ کار کولو له لارې خپل اختلافات حل کړي. پوتین او د چین ولسمشر شي چینګ پینګ دواړو پرون د روس د اوفا ښار ته رسیدلي چې د شنګهای د همکاري د سازمان او د بریکس د ډلې په سرمشریزو کې ګډون وکړي. پوتین شي چینګ پینګ ته د ورتګ د هرکلی په ترڅ کې وویل چې د هڅو یو ځای کولو سره په دې کې شک نشته چې موږ په وکولای شو ټولې موجوده ستونزې هوارې کړو. د روس ولسمشر له دواړو سرمشریزو مخکې پرون له یو شمېر مشرانو سره دوه اړخیزه غونډې وکړي. په بریکس کې ډله کې برازیل، هند، جنوبي افریقا، روس او چین شامل دي او د شنګهای د همکاري په سازمان کې پر چین او روس سربیره قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان غړیتوب لري. د عراق یو عدالت د چهارشنبې په ورځ د اسلامي دولت وسوالې ډلې داعش څلورویشت غړو ته د مرګ سزا اورولې ده. دا داعش د غړو ته د مرګ سزا په دې تور کې ورکړل شوې چې د 2014 کال په جون کې تکریت ته نږدې د عراق د هوایي ځواک د 1700 عسکرو په ډلیز وژنه کې لاس درلودی. د عراق د سترې عدالتي وبخشي چې دغه د عراق د هوایي ځواک د 1700 عسکرو په ډلیز وژنه کې لاس درلودی. د عراق د سترې عدالتي جرګې ویاند عبدالستار ال ویلی چې څلور مشکوک کسان خوشی کړل شوی دي. دا د داعش د 603 غړو او یا د هغوی د هغو ملګرو خلاف د بغداد د جرمنو مرکزی عدالت لومړی فیصله ده چې د دې ټول وژنې تور دی. عراقي چارواکي لا هم په 609 داسې کسانو پسې ګرځي چې د عسکرو په دې ډلیز وژنه کې تورن دي. او هم له دې سره خبرونه پای ته ورسېدل. تاسو له سراج زهیره د موسم حال او کرنسی قیمتونه اوریدلای سي.
نن د زیارت پورز د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 102 روپۍ او 50 پیسې اغستل کیږي او په 102 روپۍ 50 یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 150 روپۍ او 25 پیسې او په 150 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 112 روپۍ او په 112 روپۍ 25 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 20 روپۍ 50 یا پیسې او په 23 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 25 پیسې او په 20 روپۍ 50 پیسې. او یو افغانی په یو روپۍ 2 پیسې او په یو روپۍ 4 پیسې. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 291 په یو روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په بنو کې به په یو نیم ځای کې باران وي او کوټه کې به اسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 3 او کم نه کم 4 په بنو کې به 8 او 6 او په کوټه کې به زیات نه زیات 2 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې یې اوري. د پاکستان په منځګړی توپ د افغانستان د سولې خبرو د پیل شوې نوې لړۍ په اړه افغان حکومت نن په کابل کې خپل رسمي دریځ وړاندې کړ. د افغانستان د چارو یو پوه بیا د دغو خبرو په اړه د افغان طالب مشرانو ترمنځ د اختلافاتو خبره په ګوته کوي.
دا چې بریښي چې د قطر دفتر یو طالبان دننه یو څه ملاحظات لري خو د قطر دفتر هم د کوټې شورا ته جواب دی.
د ماشومانو د تعلیم نړیوالې مبارزې د سوات ملالی یوسفزای پرون د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلی او لاغه سره په هغه هیواد کې د کارګرو ماشومانو د حالت زار په اړه خبرې کړې دي. د ماشومانو د حقونو یو فعال وایي حکومت باید د ماشومانو د حالت ښه کولو لپاره قانون سازي وکړي.
لکه دا یو سټپ دی چې حکومت والی چاہے لیبر گراف هم لاندې راشي دا چې سټریټ کرائم دی سټریټ چلډرن دی دا به کم شي.
او په بنو کې ډیرا د شمالي وزیرستان کډوال چې ټوله ټوله ورځ په سرل مرکې د راشن غستو لپاره په کټارونو کې ولاړ وي نور لدغه حالت په تنگ راغلي.
مش خپل کلی ته ولاړی ونه مشته درشنی نه بچار دی ونه مشته ریپی پچار دی خپل خړګي میرلی مشته بچار دی.
روخانه مستقبل ونیس پروگرام هم اوري هلدا لمشال رادیو سروس. اولنی موضوع تر ازو د افغانستان د بهرنیو چارو مرستيال وزیر حکمت خلیل کرزی نن په کابل کې په یو خبری غونډه کې د هغو خبرو په اړه خبريارانو ته تفصیل ورکړل چې افغان حکومتي پلاوی د افغان طالبانو له وحیت سره روانه ونه په اسلام آباد کې وکړي. د خلیل کرزی د خبری کانفرنس حال راته په تیر خبرونه کې په کابل کې زمونږ خبريال اجمل تورمان راکړ.
په اسلام آباد کې له طالبانو سره په رسمي خبرو کې ګډون کوونکی هیات د وسلوالو طالبانو لپلای سره مخامخ خبرې مهمه وبلله. د دې پلای مشر عزیز الله دین محمد نن په کابل کې وی خبری کانفرنس ته وویل چې افغان حکومت د دې مخامخ خبرو لپاره له کلونو راهیسې هلې ځلې کولې. د څرګنده کړه چې د دې مخامخ خبرو زمینه پاکستان مساعده کړې او د امریکا او چین د حکومتونو استازي پکې د څارونکو په توګه برخه اخیستې وه. ښاغلی دین محمد وویل چې په دې خبرو کې څلور مهم مسایل شامل ول. ده همداراز څرګنده کړه چې افغان حکومت په دې هڅه کې دی چې د سولې د خبرو اترو لپاره د سیمې په سطحه یوه اجماع هم وشي تر څو دا خبرې سیمه ته نتیجه ورکړي. په اسلام آباد کې له طالبانو سره په مخامخ خبرو کې د افغانستان د حکومت لخوا 50 کسانو برخه اخیستې وه چې په هغوی کې عزیز الله دین محمد د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي، د پروان والي انجینیر محمد عاصم، فیض الله زکی او خاغلی ناطقي شامل وو. البته د دې پلاوي مشري عزیز الدین محمد کوله او دغه ورځ په دې مخامخ خبرو کې د طالبان د کوټې د شورا او د قانی شبکې استازو برخه لرله. حکمت خلیل کرزي د ځینو اندېښنو په ځواب کې ویل چې د طالبانو باصلاحیته استازو په دې ناسته کې برخه لرله. همدارنګه د افغانستان د حکومت پلاوي ویل چې د امریکا او چین د استازو حضور په دې ناسته کې ډېر مهم وو او د دوی په خبره ممکن د سولې بلا مخامخ ناسته په چین کې وشي. خو د دې پلاوي مشر وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې اترې د افغانانو ملاتړ ته اړتیا لري او څرګنده کړه چې دا ناسته په دې معنا نه ده چې ګوندي په افغانستان کې به جنگ ژر پای ته ورسیږي.
اوریدونکو، په کابل کې زموږ خبریال اجمل تورمانو چې دغلته د افغان حکومت د یو پلاوي چې په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې یا تیرونه په اسلام آباد کې د افغان طالبانو له استاو سره خبرې کړې وې، دغه پلاوي د مشر د خبري کانفرنس په اړه موږ ته معلومات راکول. د افغان حکومت او افغان طالبانو د استاذ ترمنځ په اسلام آباد کې تر سره شو خبرو دا غو د ممکنه پایلو په اړه په افغانستان او پاکستان دوړو هیوادونو کې بحثونه ګرم شوي دي. پر همدغه موضوع د مشال ریډیو خبريال داود خټک خبريال سمي يوسفزي سره خبري کړي او لاغي دغه نوي پرمختګ په اړه دغه نظر پوښتل دي. يوسفزي وای
ټولو اهم جزء همدغه دی چې طالبان د خپل یو ډیر جوور او هغه موقف نه چې ډیر لاسو کال نور باندې ولاړو د غینه فشاشي دی یا په غوی باندې نظر ثانی کړی دی او افغان حکومت سره مخامخ خبرې کړې دي. او دویم مهمه خبره دا ده چې دا په اسلام آباد کې شوې دي او ټول خلک په دې باور لري چې طالبانو څومره مهم مشران دي هغه په پاکستان کې پر شوې دي، په پاکستان کې وسیږي او پاکستان یو ډول دی غوی
سمی سبزی سے هم پرون د طالبانو د قطر د دفتر نه یو پیغام هم خپور شوی که وګورو یو ډیپلوماټیک ژب پاغي کې استعمال شوی و چې نه خو په واضحه دا ویل شوی چې دی دغه خبرو اترو حمایت کوي او نو ویل شوی چې دی دغه خبرو اترو مخالفت کوي. تاسو څه فکر کوئ چې د قطر د طالبانو دفتر په دې خبرو اترو په حواله سره څه دریز دی؟
قطر دفتر چې طالبانو ورته خپل یو سیاسي دفتر وایي دغه مذاکرات ته څوک نه دی راغلي او د دین وړاندې چې وکړه هم دا د خبرې کېدلې نو د طالبانو رسمي چې کوم ویندویان دي یا سپوکسمنان دي هغوی به د هغې نه انکار وکړو نو خبره به خلاصه شوله. خو دا ځل داسې ښکاري چې د قطر دفتر خپل ځای که هغوی انکار کړی دی یا انکار نه دی کړی او ډېر په خاصو الفاظو د دې په اړه باندې خبره کړې ده. خو بنیادي خبره دا چې طالبانو چې کوم مرکزي ویندویان دي چې هغوی په دې باندې داسې څرګنده خبره نه ده کړې او نه انکار نه دی کړی نو داسې بریښي چې د قطر دفتر یو دننه طالبان دننه یو څه ملاحظات لري. خو د قطر دفتر هم د کوټې شورا ته جواب دی او که د کوټې شورا دا خبرې پر مخ بیایي یا څنګه چې ښکاري په دې خبرو کې چې کوم کسان ګډون کوي هغه د طالبانو دا وخت ټولو سرکرده کسان دي او مهم کسان دي او که د قطر دفتر کسانو سره یا مشرانو سره یې مقایسه کړو نو د هغوی نه د دې خلکو جهادي سابقه او د طالبي سابقه لوړه ده. زما په خیال د هغوی دا بیان چې دی کې دی یو ډول کنفیوژن پیدا کړی دی. خو زه اوس هم ویلی شم چې د کوټه شورا هم د طالبانو چې کوم دا وخت ملا عمر نه وروسته کوم مشر دی اختر محمد منصور اخوند هغې تر واک لاندې دی د هغوی د خبرې نه نه شي تېرېدلی.
سمی صاحب، تاسو د کوټې شورا او د قطر د دفتر خبره وکړو که په اسانو ټکو کې مونږ ته ووایه چې د کوټې شورا او د قطر په دفتر کې څه فرق دی؟
لکه څنګه چې په یو حکومت کې د خارجه چارو وزارت وي او ټول حکومت بل طرف ته وي نو زما په خیال دا د دوی یو څه پخواني ډیپلوماتان دي او د طالبانو ځینې هغه مشران دي چې هغه په طالب
وخت کې په نظام کې خو موجود وو، خدای سي ډیر اثر رسوخ والا کسان نه وو. نو زما په خیال دا د طالبان د کوټه شورا یو څانګه ده، یو برانچ ده په قطر کې کار کوي، هغوی ته سیاسي دفتر وایي.
سمی صاحب که لنډ راته ووایه چې کدا خبرې اترې پر مخ ځي او لکه څنګه چې د پاکستان د حکومت په بیانیه کې ویل شوي دي چې د روژې وروسته به د مذاکراتو یو بل دور هم کیږي، نو داسې یو اقدام تاسو ته په نظر راځي چې ګنې په افغانستان کې به د جنگ بندی طرف ته هم خبر ولاړ شي؟
زما په خیال جنگ بندی اوس په وخت وړاندې ده، او ډیر داسې مسایل دي چې دغه په حدود اربع ټاکلو باندې باید خبرې وشي. اوس پوری خبرې په انتهایی ابتدایي مراحلو کې دي، او زما په خیال جنگ بندی امکان لري، خو په هغه صورت کې چې یو بل اعتماد کې اضافه راشي او دواړه په دې فکر وکړي چې واقعا هم دا خبرې سنجیده دي او یو طرف ته روان دي.
د پاکستان په منځګړیتوب د افغان حکومت او افغان طالبانو د استازو ترمنځ د شو خبرو په اړه مو د افغان د افغانستان د چارو لپو او خبريال سمی یوسفزی سره زموږ همکار داود خټک مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا له سواد سره تعلق لرونکي د تعلیم نړیوالې مبارزې ملال یوسفزی پرون د ناروی په سرخار اوسلو کې تر یوه تعلیمي کانفرنس وروسته د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره په ملاقات کې په پاکستان کې پر تعلیمي نظام د کارګرو ماشومانو پر مسلې او د کمومره ودونو د مخنیوي په اړه خبرې کړې دي. ملال له نواز شریف سره د ملاقات پر وخت پاکستان ته د تلو د خواهش څرګندونه هم وکړه. تفصیل ورو د رابعه اکرم خان.
وزیر اعظم نواز شریف او نوبل انعام یافته ملاله یوسفزی د ناروی په خار اوسلو کې د تعلیم کانفرنس سپس خپل ورومبه باقاعده ملاقات کړی دی. د پاکستان سرکاري ټي یو په وینا په دې مهال وزیر اعظم نواز شریف اوویل چې حکومت په ملک کې د تعلیم معیار ښه کولو او صنفي مساوات ښه کولو لپاره پر اعظم دی، او حکومت د زنانو، ماشومانو او اقلیتونو د حقونو ودې لپاره نمایه اقدامات اوچت کړي دي. وزیر اعظم دا هم اوویل چې د ترهګرۍ د خاتمې په اړه حکومت پر اعظم دی، او د دې نه به تعلیم ته وده ورکولو کې کامیابی هم ترلاسه شي. د ملاله فنډ پاڼه د ملاله د خلیلی کې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دې خبره اتفاق لري چې تعلیم لپاره کوټلې اقدامات اوچتول ضروری دي. په دې موخه ملال یوسفزی وزیر اعظم نواز شریف ته وینا وه چې دا د هغې ذمېواري ده چې پاکستان ته واپس لاړ شي او د خپل قوم او د ماشومانو خدمت وکړي. ملاله اول خواهش لري چې پاکستان او د پاکستان ماشومان لپاره کار وکړي. د دې ملاقات نه مخکې اوولس کلنې ملال یوسفزی د اوسلو د تعلیم کانفرنس په موقعه نړیوال مشرانو باندې زور ورکړو چې د پوځي اخراجاتو اته ورځو خرج دی د ماشومانو د دولس کالو وړیا تعلیم لپاره استعمال کړی شي. پاکستان کې د حکومت لخوا تعلیم لپاره کوششونو په اړه د ماشومانو د حقوقو کارپوهان وایي چې حکومت صرف دعوی کوي او عملی کار تعلیم لپاره نه کوي. هم دې ډر کې د ماشومانو د حقوقو یو کارپوه خالد محمود وایي
تاسو د فیډرل بجټ وګوري، هغه کې ایجوکیشن بجټ وګوري، بیا زموږ د ډیفنس بجټ وګوري، بیا د نور بجټ تاسو وګوري، د کسي د صوبایي تاسو بجټ وګوري چې زموږ په پرایورټی بیس باندې بجټ لیول څه دی. خو زما ته نه ښکاري چې لکه حکومت چې دی هغه لحاظ سره سیریس دی چې کوم لحاظ سره دوی ووټ اغستی او په کومه خبره باندې او چېرې موږ به پرایورټی باندې به ایجوکیشن موږ فوکس کړي.
د ماشومان د حقونو یو بل کارپو امتیاز احمد وای د پاکستان آئنده خبره کوي چې هر ماشوم ته به وړیا تعلیم ورکړی کیږي. نو حکومت که په دې عمل درآمد په سمه توګه وکړو نو نه صرف د ماشومان تعلیم ښه کېدی شي، بلکې د کارګرو ماشومانو او د وړو کې عمر ودونو په شمېره کې هم کموالی راتلی شي.
آرٹیکل 25 اے دی کانسٹیٹیوشن کې چې کوم دا وعده کوي چې هر ماشوم چې د چایج 5 کال نه والا تر 14 کال پورې دی هغه ته به مفت او لازمی تعلیم ورکړی کیږي. صرف نن نه دا وعده نشه، دا 2010 کې چې کله 18 آئینی ترمیم شوی او دا حکومت دا وعده کړې ده. نو دا لکه اوس ډېر اهم ضرورت دی چې حکومت دې لپاره مزید قانون سازی وکړي، لکه دا یو سټیپ دی چې حکومت والی نو ستاسو چې لیبر ګراف هم ایټ لیست بره فلو په ځای به په ځای ودرېږي یا به لاندې راشي، چې سټریټ
واضح دی. ملال یوسفزی د تعلیم ودې لپاره یو آگاهی مهم هم شروع کړی دی چې مقصد یې د تعلیم اهمیت څرګندول دي. د دې مهم نوم دی کتاب نه چې ټوپک. د ذکر د ملال یوسفزی کال 2012 کې د طالبانو په یو برید کې ژوبل شوی وه او د هغې نه پس علاج لپاره برمنګم ته لیږل شوی وه. نوموړی د علاج نه پس د تعلیم لپاره په مختلفو فورمونو خپل آواز اوچتول شروع کړی دی.
د رابی اکرم خان رپورٹ مریدو. نیوز ویک مجلې د ناروی په پلازمینه اوسلو کې د ماشومانو د تعلیم لپاره د نړیوالې مبارزې ملال یوسفزی د هغې وینا پر اساس لیکنه کړې، په کومه کې چې نوموړي یو ځل بیا پر نړیوالو غږ کړی چې د تعلیم لپاره د هرې ځلې وکړي. ملال یوسفزی ویلي چې د نړۍ مشران باید د ټوپکو د مرمیو پر ځای پر کتابونو پیسې ولګوي. بوریوال کاکړ د یادې مجلې دغه لیکنې لنډیز اوروي.
نیوزویک مجله لیکي د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې ملالی یوسفزۍ تیره اونۍ له هغه شاوخوا اووه میاشتې وروسته اوسلو ته تللې وه چې نوموړي د تیر کال په ډسمبر کې هلته د امن نوبل جایزه ترلاسه کړې وه. ملالی یوسفزۍ د اوسلو سرمشریزې په نامه هغې غونډې ته تللې وه د کومې هدف چې په ټوله نړۍ کې د مفت او ښه تعلیم خپرولو په اړه پوهاوی رامنځته کولو. ملالی یوسفزۍ دې غونډې ته وویل: زه په دې غونډه کې د ماشومانو او د هغو شپېته لکه نجونو په استازیتوب ګډون کوم چې په نړۍ کې تعلیم ترلاسه کولو ته نه پرېښودل کېږي. نیوزویک لیکي چې ملالی یوسفزۍ زیاته کړه چې دا د اوسلو په سرمشریزه کې د دې د ځینو ملګرو په ګډون د هغو نجونو استازیتوب هم کوي چې له سکولونو ایستل شوي او په زور پر واده کولو مجبوره شوي دي. نوموړي وویل: زه دلته د هغو ماشومانو غږ هم پورته کوم چې په دې کم عمر کې مزدوري ته مجبور دي، غریبان دي او تښتول کېږي. نیوزویک مجله لیکي ملالی یوسفزۍ په خپله وینا کې د پېښور پر سکول د طالبانو د هغه خونړي برید یادونه هم وکړه په کوم کې چې تر یو سلو شپږ څلوېښت زیات ماشومان ووژل سو. په دې نړیواله غونډه کې د ملالی یوسفزۍ د ګډون هدف د هغو زرګونو ماشومانو استازیتوب هم کولو چې په نړۍ کې د جګړو له امله زده کړو څخه بې برخې دي. ملالی یوسفزۍ د خیبر پښتونخوا په سواد کې زیږیدلې وه. نوموړي له هغه وروسته په نړیواله کچه مشهوره سوه چې وسلوالو طالبانو د 2012 کال د اکتوبر پر نهمه نیټه له دې کبله په سر کې په مرمۍ وویشته چې دې د ماشومانو د تعلیم لپاره مبارزه کوله. ملالی یوسفزۍ تر ویشتل کېدو وړاندې د پاکستان د قومي امن جایزه ګټلې وه او په 2013 کال کې ورته د ماشومانو د امن نړیواله جایزه ورکړل سوه. او نوموړي ته تیر کال یعنی په 2014 کال کې په هند کې د ماشومانو د حقونو لپاره له کارکوونکي کیلاش ستیارتي سره یو ځای د امن نوبل جایزه ورکړل سوه. د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفات هوګه اوریدلای سي.
د خیبر پختونخوا حکومت کې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای د پشکل بارونو له وجې له سیلابونو د بچ کېدو او احتیاطي ګامونو پورته کولو لپاره د صوبې زیاتره ضلعو ته خبرداری ورکړې. د ادارې ویلي چې د هر ډول بیړنیو حالاتو د مخنیوي او مرستندویه کارونو لپاره چمتووالی لري. له پېښوره پر دغه موضوع د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای یو چارواکي خالد خان مشال لیډو ته وویل چې د موسمیاتو محکمې لخوا په خیبر پختونخوا کې د پشکل بارانو شروع کېدو سره ځینې سیمو کې په سیندونو کې د سیلابونو خبرداری جاري شوې ده. نو ځکه دوی خپل هم ځان چمتو کړی دی او ټولې متعلقه ضلعو ته هم خبرداری ورکړی دی.
ټول ډیسټریکټ ته مونږ ایشو کړی دی چې دا روان چې مونسون بارانونه دي محکمې موسمیات ولې مونږ ته دا ویلي د جولای د دویمې هفتې نه به دا بارانونه خپل زور نیسي. د هغې د وجې مونږ ټول ډیسټریکټ چې دی مطلع کړي دي چې هغې دې حفاظتي اقدامات واخلي، خلک ته انفارم کړي. مونږ ټول ډیسټریکټ ته فنډس هم ورکړي دي. دا چې کوم بارانونه د دې داړومبې چې کوم فوکس واغه هزارا ډیویژن او د هغې نه علاوه په پېښور ډیویژن کې او په مردان کې او دا شانتې دې طرف ته ډی خان ډیویژن کې په دې کې هم په مختلف مقاماتو باندې
چې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې یا پی ډی ایم ای په هر ډول هر قسمه هنګامي یا بیړني حالاتو ته چمتو دي او دې نه علاوه په ضلع کچ هم د دوی چې څومره دفتر دي هغوی له هم هر قسمه اسانتیاګانې او فنډونه ورکړی شوي دي.
مکمل تیارو هر قسمه سچویشن ته. هغې نه علاوه ډسٹرکټو کې هم هر قسمه چې کوم سچویشن دی هغې دپاره ډسٹرکټ کې هم تیاری دي. مونږ دې دپاره د منصوبه بندي او پلاننګ ورک دی هغه د مارچ نه شروع کوو. مارچ نه واخلې تر جونه پورې، جون کې دا کمپلیټ شي. زمونږ چې کوم مانسون کنټیجنسي پلاننګ دی عمل کمپلیټ دی او صوبائی حکومت مونږ ته هم فنډ هم را کړی دي. لکه فنډ هم صدا سي کمی نشته.
نوموړي ویلي چې دې لړکې دوی د پاکستان پوسټ سره هم په تماس کړي او دې نه علاوه د خیبر پښتونخوا سرکاري امدادي اداره یا ریسکی 1122 هم چمتو کړی شوی ده. د یاد ادارې ویان بلال فیضی مشال لیډو ته وویل چې په سیلابونو کې امدادي کارون لپاره دوی په اداره کې خپل یو خصوصي څانګه تیار کړې ده او د تیزو بارانونو یا په سیلابونو کې چې څه هم ضروري امدادي سامان وي هغه دوی سره موجود دی.
حالیا چې پی ڈی ایم ای کم الرٹ جاری کړی دی کې ریسک 112 ته هم الرٹ راغلی دی داغه د پاره زمون کسان الرٹ دی موږ ایمبولانسز دې د پاره وقف کړی دي چې 10 ایمبولانسز به دسی چې هغه به اونلی دی شي د پاره دوه استعمالیږي 400 پلس چې کم اهلکاران دي هغه د پاره تیار دي ریسک 112 دی شي د پاره چې دی ډیلی باقاعده محکمه جوړه کړې زمون محکمه کې دنده چې هغه تل چې دی نو اوبو سره سیلاب سره دې سره چې دی نو داغه تعلق دی
موسمیاتو محکمې خیبر پختونخوا کې امکان څرګند کړی دی چې د خیبر پختونخوا زیاتره میدانی او غرجو سیمو کې د پشکل د بارانو لړۍ چې د تیر اتوار نه کومه شروع شوې ده ټوله میاشت په تر دمې دمې پورې دوام لري بلخوا سیندونو سره جوخت خلکو باندې هم غږ کړی دی چې په دې ورځو کې د سیندونو سره خوا کې نه اوسېږي او نر دغلته روزګار کوي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
د یارانو مشال
په 4:30 بجو
اوریدم کو د شمالي وزیرستان به کور کل شوی خلک چې په بنو کې د کډوالۍ ژوند کوي د پاکستان حکومت غوښتنه کوي چې زر تر زر د خپل کورونو ته بیرته ولیږي د روژې په میاشت کې د راشن تر لاسه کولو لپاره په کټارونو کې ولاړ دغه کډوال شکایت کوي چې په سرل مرکز د خیمو له ژوند نور ستړي شوی دي د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر په دغه اړه رپورت راکوي
د امیر علي حیدر خیل کلی یو کډوال یحیا خان چې دا ورځې مهال راشن تر لاسه کولو لپاره په انتظار ولاړ وو مشال ریډیو ته وویل په سخت مر کې د خیمو او سرې شګو کې یې ژوند تنګ شوی سو خپل سیمو ته دې واپس ولېږي
ایمو د حکومت نه دا غوښتنه ده چې میش خپل کلی ته ولاړی و نه میشته در شنې نه بچار دی و نه میشته ری پی بچار دی دا لري وکړی لوري دار خپل چې غونډه لري رو کوی مرغانه به خپل خړګي میرلی میشته بچار دو بل درې چې میشته بیو لګی میشته تم بی بچار ده خو نه دا یی رثرې شګې میشته پثرې شګې چې غرمور تکړلې اره رادو دا خلک دې د کې دی سره بربود میکړل وطن می دمر ارمون دا دمر ته باندې مینو یاره چې خپل کلی خپل خړګي میرلی می یورلی دلی نه وی چې نه رته کوم یا د ډېر په خپا مو دی چې خړګې میر لیا چې اور لیدل یا وای
ارشد خان وای دولت نه نور هیڅ نه غواړي او د وطن تللو یې ډېر ارمان دی سو خپل سیمه ته واپسی غواړي چې خپل تعلیمونه جاری وساتي
ویلوړي پلان شه دا بډا ګون ویلوړ دی وډا کاسون ویلوړ دی د چا سره دا غم نشتا د وطن سره میش دم را مینا دوی میشته نه راشن په چار دا میشته نه پیسې په چار دی میشته نه غاټه په چار دی میشته خپل تعلیم په چار دا میشته خپل وطن په چار دا ته ارچا بال باج به تعلیم بشول کاسینا پته شول سکولینا پته شول ارچنا دولته په کېر شه د یو کا سلور 15 بچون وی دغه شه یو د تعلیم مخانوی نه دی ټیوشن مخانوی نه د سکول د فیس دا د کول مخانوی نه کولین ازود شي میشته خپل وطن ازود شي
راشن لپاره په قطار کې ولاړ یو بل کډوال حضرت علي هم د خپل وطن تللو په ارمان دي او هم خپل سیمه ته د تلو غوښتنه کړي
میز حکومت ته د اپیل کی نو شریفي کراهیل شریفي چې میز د خپل وطن زر نظر طریقہ جوړا کو نه میز دا غار شرینه پچار دي نه مری پی پچار دي نه مترای پچار دي میز خپل وطن پچار دا چې دا ګر مې و دا غاته خلق دوله دله تشتی په درې شنه پس څه میز بیان کی هر صاحب پوت
شمالی وزیرستان کې ضرب اعظم عملیاتو لقابله قریبا لس لکه خلک بے کوره شوي چې زیاتره د بنو او خوښا کې میشته دي دوی د تیر یو کال نه په بیا بیا جرګو مرکو او احتجاجونو کې هم د غیوا غوښتنه کړې چې دولت ته کلیر شو یو سیمو ته ستانه کړي په نږدې ورځو کې د شمالي وزیرستان میرعلي د قبیله کډوالو واپسی شروع شوي چې د قبایلی سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزه اداره اف ډی ایم ای چارواکو په وینا تر دې دمه د اید قبیلې سلور پاسا زر خاندانونه واپس ستانه شوي چې د روان میاشتې اول نیټې نه واپسی شروع شوي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
څوک شته که نشته څه چې زموږ د پښتنو تپوسو کې او موږ ته یو لاره وښي
دا ماشومه مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومه بچ خو بچه په ډېره شون لور مې د غېږ نه لاړه برخم لاړه لوپټم لاړه چپل مې لاړه
کله موږ ته کارتون راکړو و چې موږ او پولیس لاس پګروا پولیس ته شکایت کړی چې اول دا ترته ای دا چې څه بنای
مشال رادیو د بے وسه او خاموش خلکو غږ
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
اوریدونکو مشال ریډیو دا څلورنی می بجې شوې د عبدالحی کاکړنا لړ خبرونه اورو.
د سولې د خبرو لپاره ټاکل شوی افغان پلاوی له افغان طالبان سره د سیشن په پروژه پاکستان پرمری شارګوټ کې سوی مخامخ رسمي خبري له لاسته راوړنو کې لوډه کې بدلې دي. دغه پلاوی مشر عزیز الله دین محمد نن په کابل کې خبرران ټول چې د طالب استاد سره خصوصو مسرو خبرې وشوي. د پاکستان وزیر اعظم په لومړي ځل د تعلیم لپاره له مبارزه کوونکو ملالي یوسفزي سره لیدلې دي. نواز شریف د چهارشنبه پر ورځ د نادوی په پلازمینه اوسلو کې ملالي یوسفزي ته وویل چې د پاکستان ته تلل غواړي نو د حکومت به ملاتړ وکړي. د خیبر پښتونخوا د ترګري مخنیوي اداره وایي په دې صوبه کې سږ کال د ترګري په پیښو کې 50% کمی راغلی دی. د ترګري مخنیوي ادارې په تازه رپورټ کې ویل شوي چې د سږ کال په لومړي شپږو میاشتو کې د ترګري 1% پیښه شوې ده. د شنګای همکاري سازمان د ورځني سرمشري زنند روس په اوفا شاه کې پیل شو. په دې غونډه کې د پاکستان پلاوی مشر او وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان پلاوی مشر افغان ولسمشر اشرف غنی کوي. د افغانستان د ننګرهار چارواکي وايي په وروستیو دوو اونۍ کې په دې ولایت کې جپې پایلټ الوتکو 15 بریدونه شوي چې لښتلګا شپږته استوالي وجلې دي. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا دوزی د چهارشنبه په ورځ مشال ریډیو ټول په دې قسم کې اسلامي دولت په استوال هم شامل دي. د روس د بارني چار وزیر سرګی لاروف وايي ماسکو غواړي چې په ویانا کې د جوهري پروګرام په سر د روان خبرو اترو په تړاو ملګري ملتونو لخوا پر ایران د وسلو لګولو بندیزونه ژر تر ژره ختم شي. نوموړي زیاته کړه چې ترمن کوډ په لار کې داسې خنډ نشته چې منځ یو نوړسي مهمه خبره د وخت نه بلکې د یو شمیاري تړون ده. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وايي روس او چین کولای شي د ګډ کار کولو له لارې خپل اختلافات حل کړي. د عراقي عدالت د چهارشنبه پر ورځ د اسلامي دولت په سوال لړې داعش څلور وشته غړو ته د مرګ سزا ورولې ده.
لن خبرونه مولا عبدالحی کاکړه اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله نور.
وحدت ورسپانې خپل اداریا په مری کې په امن مذاکرات لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لومبه پړاو په مری کې پای ته رسیدلې ده او دغه محل دوه ډلې په بیا لیدنې متفق شوې دي. ورسپانې لیکي چې دا خبره یقیني ده چې د پاکستان او افغانستان دواړو د امن او بدمنۍ حالات په یو بل نیغ په نیغه اغیز لري. نو ځکه راتلونکي کې به هم دواړو هیوادونو او سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره په یو بل باور او د دې ترڅنګ د خو اړیکو د دوامدار ساتل لپاره لکه د پخوا په سیر په یو بل د بیزایا تورونو لګولو څخه ډډه کول وی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د ترهګرۍ بدامنۍ تشدد او جګړو له امله افغانستان او پاکستان دواړه سخت ځپل شوي دي او اوس په کار ده چې د امنیت ټینګښت د دواړو هیوادونو د لوړپوړو مشرانو شریک مقصد وي. اکسپرس ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې افغانستان کې د ترهګرۍ او ناامنۍ له وجې پاکستان هم متاثر کیږي. نو دا وجه ده چې پاکستان دا کوشش کوي چې په افغانستان کې په هر صورت کې امن قائم کړی شي ځکه چې یو مستحکم او باثبات افغانستان د پاکستان په ګټه دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د دې مذاکراتو کامیابی انحصار په افغان حکومت او طالبانو دی. نو دواړو ډلو لپاره دی چې مذاکرات کامیاب جوړولو لپاره هڅه وکړي او داسې غوښتنې دي نه وړاندې کوي چې د مذاکراتو مخ په وړاندې بوتللو کې خنډ ثابت شي. آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې قومي احتساب به اروپا ملک کې یو نیم سل غټ د کرپشن کیسونو فهرست په سپریم کورټ کې جمع کړی دی او په ریپورت کې ویلې شوې دي چې د وزیر اعظم نواز شریف د پخوانی صدر آصف علي زرداری د پخوانی وزیر اعظمانو یوسف رضا ګیلانی راجا پرویز اشرف چودھری شجاعت حسین د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف او خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار په شمول د زنو نورو غړو پر ضد پلټنې روانې دي. ورسپانه لیکي چې د حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې ترسو ادارې صحیح نه وي او په قانون عمل درآمد نه کیږي نو تر هغه وخته کار په صحیح توګه مخ په وړاندې نشي تللی. نو ضرورت د دې خبرې ده چې مرکزي او صوبایي حکومتونه دې نه صرف د دې ادارو اصلاح وکړي بلکې قومي ادارې د سیاسي مداخلت او دباو نه هم آزاد کړي او د ملک ټول ادارې په خپل حدونو کې دننه ساتلو سره سره د کار لپاره دې ورته یو ښه ماحول هم ورکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له برتانیې خبریدونکي ګارډین ورځپاڼې د پاکستان په منځګړیتوب د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل شوې لړۍ او دی هیل نومي یو امریکایي ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د نفوذ زیاتېدا په اړه لیکنې خبرې کړې دي چې تفصیل یې لمه هارون بچاوري. د ګارډین ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان پر منځګړیتوب د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې پیل شو خبرو د افغانستان د مسلې یو سیاسي حل ته هیله پیدا کړې. د پردې سربیره دا چې په دې وروستیو کې کابل د دوه ځانمرګي بریدونو شاهد و اوسید. د لیکنې تر مخه د افغانستان د روغې جوړې له پروسې سره د چین دلچسپي هم ډېره شوې. دغه هیواد د دې لپاره چې په جنوب لویدیځ برخه کې د اسلامي اغېزتوب مخه ونیسي، په دې وروستیو کې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ یې د یوه سیاسي جوړجاړي لپاره هڅې تیزې کړې دي. لیکنه کاږي که څه هم د افغانستان د سولې عالي شورا ته واک ورکړل شوی چې له طالبانو سره د سولې خبرې په خپلواکه توګه پر مخ یوسي، له هغو سره د مذاکراتو لپاره په حکومتي ټیم کې د افغانستان د خارجه چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی هم شامل دی. نوموړی د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی وراره دی. لیکنه وایي حامد کرزی له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو د اوسني ولسمشر اشرف غنی له هڅو سره مخالفت ښودلی دی. په لیکنه کې د یو پاکستاني شنونکي حسن عسکری رضوی خبره راخستل شوې چې ویلي دی ولسمشر غنی د افغانستان ولسی جرګې او هم افغان بیوروکراسۍ لخوا له فشار سره مخامخ دی. نوموړی به اوس وکولی شي هغوی پر دې خبره قانع کړي چې پاکستان د افغانستان د روغې جوړې له بهیر سره مرستې کولو ته حاضر شوی. بلخوا دی هیل نومي امریکایي ویبپاڼې لیکلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونو د هغه هیواد د لرو پرتو سیمو نه په ښارونو کې جوړو پوځي اډو ته غونډېدل پیل کړي، په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د نفوذ د پراخېدا نښې نښانې ښکاره شوې. په لیکنه کې د امریکا په دفاع وزارت کې د یو پخواني مرستیال وزیر ډیوډ سیډنی په حواله ویل شوي، موږ ته دا فرق نه کوي چې په افغانستان کې هم طالبان دي چې د داعش ډلې په شکل کې مخته راغلي. نوموړي زیاته کړې کله چې طالبان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لیکو ته ورځي هغه ډله مضبوطوي. د امریکا دا وینا چې د یاد ډلې په کمزوري کولو پسې راغستې ده سمه داوا نه ده. د لیکنې تر مخه د امریکا دفاع وزارت یوې پخوانۍ مرستیالې وزیرې میشل فلورنی هم په دې وروستیو کې له امریکایي ټلویزیون جنرل سره په مرکه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مخته تک په خبرو اندېښنه څرګنده کړې ده. نوموړی حتی د امریکا له ولسمشر براک اوباما غوښتي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستلو پلان ته بیا کتنه وکړي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکړي.
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
افغان ولسمشر اشرف غنی د شنګای همکارۍ سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره نن روسیې ته تللې ده. د افغان ولسمشر دفتر وایي په افغانستان کې د امنیت او سولې موضوع هغه څه دي چې ولسمشر غنی به د دې غونډې له ګډونوالو سره پرې بحث وکړي. د چارو یو شمېر څېړونکي د افغانستان د امنیت لپاره د شنګای سازمان رول مهم ګڼي او هیله ښیي چې افغان حکومت په لدې موقع ښه ګټه پورته کړي. له کابل یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورت راکوي.
افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی با د شانګهای غړو هیوادونو په غونډه کې هڅه وکړي چې د افغانستان د سولې او امنیت لپاره د سیمې په کچه اجماع جوړ کړي. د جمهوری ریاست دویان مرستیال ظفر هاشمی د چهارشنبه پورز د موضوع ازادي رادیو سره په خبرو کې مطرح کړه او وی ویل چې په دې ناسته کې به په امنیتی مسایلو او د سولې په پروسه خبري وشي. ښاغلی هاشمی وایي په دې سربېره جمهور رئیس اشرف غنی د شانګهای سازمان غړو هیوادونو د مشرانو سره یو په یو د اقتصادي همکارۍ په اړه هم خبري کوي. په افغانستان کې امنیتي ګواښونه سیمه ییز اړخونه لري او جمهور رئیس به هڅه وکړي چې په عمومي او غونډو کې چې د بیلابیلو هیوادونو له مشرانو سره یې لري په دې خبرې وکړي چې سیمه ییز اجماع جوړه او حل لارې پیدا کړي. د شانګهای سازمان په 2000 میلادي کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان د مشرانو لخوا د سیمه ییز همکارۍ او هر اړخیزو اړیکو د جوړېدو په خاطر جوړ شوی دی. ټاکل شوی چې د شانګهای سګنې غونډه د روسیې د اوفا په ښار کې جوړ شي چې پکې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د استازو ترڅنګ د اروپایي هیوادونو استازي هم ګډون کوي او په روسیې امنیتي حالاتو بحث کوي. له دې سره دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې روسیې نام نه یو او په دغه هیواد کې د داعش ډلې فعالیتونو د شانګهای سازمان غړي هیوادونه اندېښمن کړي دي. د چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا غونډه د افغان حکومت لپاره په اړمن وخت کې ښه فرصت دی چې خپلې اندېښنې پکې شریک او د مرستو د جلب ژمنې خپلې کړي. د سوله ییز بدلون د بنسټ مشر فاروق اعظم وایي چین او روسیه د دې غونډې مشري کوي کوم چې کولی شي د افغانستان د اقتصادي پرمختګ، سولې او امنیت سره مرسته وکړي.
شانګهای مجلس غړي چې د افغانستان اکثر همسایګان دي، ګاونډیان دي، د افغانستان په سوله کې ډېر مهم دي. د جمهور رئیس هغوی مشران ګوري او هغه حتیش د افغانستان په سوله او ثبات کې چې د منطقې په سوله او ثبات کې ډېر اثر لري، هغه به همکاري وکړي. فکر کوم چې دا شانګهای کانفرنس له هر نگاه مهم دی او رئیس جمهور پکې کې
له دې سره د چارو یو شمېر نور کارپوهان وایي د شانګهای غړي هیوادونه باید په دې غونډه کې د افغان لوري ضرورتونو ته کوم چې د نوي نوښتونو سره مخ دي لومړیتوب ورکړي او د جمهور رئیس غني غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. دا چې د شانګهای دا غونډه به د افغانستان لپاره څه پرېکړې ولري او ګټې به یې څومره وي، هغه پوښتنې دي چې له غونډې وروسته به یې خپل افغان حکومت ځواب ووایي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ وايي په افغانستان کې د فرخندې د وژنې په پیښه کې ککړو کسانو ته باید سخت سزا ورکړل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی هم باید په دغه لړ کې خپل رول ولوبوي. فرخنده اسد د دې ادارې د بیان په اړه نور حال راکوي.
د بشری حقوقو د سار اداره هیومن رائټس واچ وايي په کابل کې یو ځل بیا خلک د عدالت هغه فیصله خلاف راوتل چې تر مخه یې د فرخندې د وژنې په تور د نیول شو څلورو کسانو د مرګ سزاګانې ختمې کړې شوې. خلکو وویل په دغه فیصله کې انصاف نه دی شوی او باید دغه کسانو ته سزا ورکړل شي. هیومن رائټس واچ لیکي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی کولای شي د عدالت دغه فیصله د بیا کتنې امر ورکړي. فرخنده ملکزاده د روان کال د مارچ په 19 نیټه په کابل کې کارجنو مظاهره چانو هغه وخت وجله چې کله پرې د قران پاک ته پاڼو د سوزولو تور ولګید. دغه مظاهره چانو لومړی پر هغه تشدد وکړ او بیا د هغه مړی ته ور واچو. په دغه وخت پولیس هم موجود وو خو دغه جنۍ د بچکور لپاره هیڅ ونه ک. هیومن رائټس واچ لیکي دوی ته د هر څه ځکه هم معلومه دي چې خلکو د دغه پیښې په موبایل ټلیفونونو ویډیوګانې جوړې کړې او بیا په فیسبوک شریکې کړې دي. دغه د افغانستان د تاریخ یو بد او زړه دردونکې پیښه ګڼل کیږي. ته دغه پیښه مقدمه په 150 کسانو درج شوه او په 19 پولیس افسرانو هم تور ولګید چې دغه پیښه د مخنیوي لپاره هیڅ ونه ک. په دغه کې عدالت څلور کسانو ته د مرګ سزا واوروله، اته ته یې 14 کال کېد او 11 پولیسو افسرانو ته د یو کال کېد سزا واوروله. په دغه کې 13 کسان او 8 پولیس چارواکي خوشی کړل. ته دغه مقدمه سبرخې نیخ پنیغه په ټلویزیون هم مخاودل شوې. دا په لومړي ځل په افغان افغانستان کې داسې وشو او کېدای شي دا ځکه چې په افغان حکومت په دغه هیواد کې دننه او بهر دا فشار زیات وو چې باید په دغه لړ کې د متاثره کورنۍ سره انصاف وشي او د فرخندې قاتلانو ته سخت سزا ورکړل شي. اوس پښتنه دا ده چې ولسمشر اشرف غنی باید د غسلورو کسانو د مرګ سزا په ختمولو د خلکو نیوکو ته څه ځواب ورکړي او کنه. هیومن رائټس واچ وايي په دې پیښه کې ولسمشر غنی ډېر څه کولای شي. هغه باید دغه کیس ته بیا پرانیست تلو امر ورکړي. د هغه کسانو د نیولو لپاره پولیسو ته سخت هدایات ورکړي چې په دغه جنۍ د تشدد په وخت په ویډیوګانو کې ښکاره شوی وو او د هغه پولیس چارواکو خلاف اهم کاروایی وشي چې په دغه وخت کې د فرخندې د بچکولو پر ځای تماشا کوله.
دا مشال ریډیو دا.
او سوریدونکو وخت شوه چې روخانه مستقبل خبرونه تاسو ته وړاندې کو. دا پروګرام تاسو لپاره زموږ همکار منور شاه جوړوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکې پیرزونې او سلامونه قبول کړي. ویل کېږي چې مهنت هیڅ کله نه ضایع کیږي او که په فوري توګه یې نتیجې ترلاسه نشي نو په اوږد وخت کې لازمي مهنت کوونکي ته ګټه رسوي. بیا کوم خلک چې په مهنت یقین ساتي او د وسایلو د کمښت پروا هم نه کوي نو دغه کمی هم د خپل مهنت په ذریعه پوره کولی شي. په موجوده وخت کې د کمپیوټر او انټرنیټ لوجه نړۍ ډیر پرمختګ کړي او یو تن کغواړي چې ځان کامیاب کړي نو د جهان هر ډول وسیلې او سہولتونه په خپل حق کې استعمالولې شي. خو د دې هفته په روښانه مستقبل کې د یو داسې بریالي شوي تن خبرې اوري چې د نن نه خواوشا 15 کال وړاندې په داسې حالاتو کې خپل هر منزل ترلاسه کړي چې نه یې په کلی کور کې تعلیمي ادارې وي نه بجلی او ټلیفون. خو په دغه سیمو کې زیاتره خلکو لیدلی هم نه وو. د ژوند په هر ډګر کې بریالي شوی ډاکټر شیروز خان د خپل ژوند په حق وايي
تعلق مې د منډاري سره دی، نه نارت اشنګر سره، شمالي اشنګر. دا د ارلی 60s خبره وه چې ما ته لک لک شان یادېږي چې اولنې د منډاري سکول ته چې دی نو ما له شروع کړو او هغه وخت کې چې دی نو دونه راته یادېږي چې مطلب دی چې نه او دغه منډاري ته به مونږ واکاو شان ماحول هغه لارم ډېره داسې خبر نه وه. بابان باجی کولی کې بلډ سپیکر او هغه اذان بتاوري نو هغه باندې خلکو روجې ماتولې او منځونه شروع کړ او په منډړي کې زما اولنې استاد چې دی ماته یادې چې هغه باندې بند نه او دغه شیخ محمد نومو او هغه مونږ ته علي بي او دا تي او دا شروع کړ کنه.
دا چې په هغه زمانہ کې د بچو د تعلیم په اړه دومره بیداری نه و او ډیرو کمو میاندو پلرونو به د خپلو بچو تعلیم ته توجه ورکوله. په سکول کې څنګه داخل شو نو موري په دې پښتنه وویل
دا مار د مور نه تاسو څوک ځکه زما مشرور او هغه سکول ته نه وتلې کنه. زما مور اوس هم شو کوم یاره جوړېلا چې تاسو په خیر کې دا څنګه راځي چې زه زم سکول ته ولېګل و ناغي ماتویل الته یو خدته د باریبان سره مليان کلی دی واغ مونږ رشتہ دار دی په حقیقت دغه تور واده واچ مونږ الته تیږي وک دا هغه ما د تور دونه چې کنه نه هغه ډیر اکټیو وي ناغي راته چې دا بچی چې د سکول ته لګي او ما مور ما ماتوی چې ماته تاسو پوښتنه سکول ته تلې سکول ته سره منل کیږي کنه دا چې دا کلی نظر اله من ما مې پلان سره خبر وکړو هغه چې یو چې مونږ د سکول ته لګو چې یو سکول ته لګو هغه هغه سکول ته لګو نو سار لچې دی نو دا به ورځ په سهار لم ما تاسو را پلاس کول ته لاړو ویلې دا چې دا غي ول ما ته دا تاسو کول ته لګل مونږ دا هغه خبرې مچې دا کلی ته مونږ ویجت کړو هغه لیکن ما ته ویلې شو چې دا سکول ته ولېګا نو بیا په سهار مونږ سکول ته ولېګلې.
ډاکټر شیروز خان وايي په خلکو کې بے وسی او غریبي عامه وه، سہولتونه د نشټ برابر وو او د تعلیم په حق له پوهاوی ډیر کم وو.
باقي خلکو ځان سره روټي لمور ورکول اخم دا وخت ما هولم دونه د میانو محبت ډیرو د بچو سره خو دونه آی ډونټ ثینک چې اویرنس ودا شي او چې ګینه هر بچی له روټي ورکی کنه نو د بازي بازي میانو ودا وو خو دا او چې نه لکه افورد کړم نشو بل دا چې د پاسکول کې دا بس قلم بدل استاد جوړ کو هغه د لیدر کو باغې باندې لیکل کولو دا دا پرو دا نایس او سټانډرډ سټیشنری باندې داسې نو او تا ا تختی باغې د لرګي تخته وا دا چې بنو چې کینه نوټ بک وو دا چې وو هغه باندې تا او ټیچر لا بلاره هغه باندې ته لاینز ډرا کړو دی وتا ته چې اوس په دې باندې په قلم باندې هغه په قلم باندې داسې دا سټیک نه داسې مې بي دا باندې جوړ کړی دا هغه باندې لا استاد جوړو او بیا به سره هغه دواتو چې مونږ ورته ان پارت وای کنه هغه نه به هغه تا په لیکل کول دا سہولتونه خو هغه چې هغه وخت کې خدا شي نو خو استادان هم ډېر دیوټي دي او وسره وسره سټوډنټس چې هم دا ډېر کین فالوور سټوډنټس او د ټیچر د خلینا خبره راوتلی به وو هغه سټوډنټ به موږ ورته پکې نو لیوا
نو مور وای سبق سره یې د ماشوموالي نشوق وو نو زکه به ورته په سکول کې هیڅ مشکل نه وو.
پرایمری سکول کې ماته یادېږي چې په ایئر 1 کې او په ایئر 2 کې ما دې زیات لکه د سینجای کور به مې دا چې هغه به په څه ټیسټ به وشو یا به څه املا ټیسټونه به وشو څه میس ټیسټونه به وشو زه په کې عموماً به زه فرست ما ماته ټول یادېږي چې پرایمری سکول کې او د میډل سکول په اړه چې هم به فرست راځي نو اوبویسلی چې فرست راځي نو as I'll be the focus of attention upon the people no matter be a dear dear tawajjuh aur ko no enjoy khol bani kapro ta me dear khyal na dekhe che kapro sami se nahi ho khorak wala mor ra kade da me gilam na da kade da mor na kana
pa de pukhtana che da school na pas ba ye sakawal aw sabak sara ye dumra shauq sanga paida sho Dr. Shiroz Khan uel
یره بس څه چلو غزه بچ کوټه مراله مزه ما د دې جمعه سره اټیچمنت ډیرو بیا زمونږ یو ماماو هغه چې دی نو هغه به زمونږ د کلي جومات امام وو، نو د هغه سره به زما اتچ جومات ته به ته په دا طریقه باندې دا قرآن شریف هم ما ته یادېږي چې دا د پنځم کال عمر نه به ما شروع کړی یا د څلورم نه. نو په قرآن شریف کښې هم زه ډېر لکه په جومات کښې یا قرآن شریف وایه ما داسې د کلي دا عام طور د هلکانو د یارانې دوستانې دا مې نه خوښې کړي دي او نه مې دا ته ډېر یادېږي م نه که نه ټول یارانې ته رایادېږي، خو لکه دا داسې د حجرو ته ځه او هلته تاش کوه او د شپې ناوخته پورې کښېنه او دا شی نه ما ډونټ نو چې زما نیچر به داسې ونو دا ما نه خوښ کړي او نه ورته تللی ما
وای. په اتم جماعت کې اول نمبر راغلی وو او دا راز یې په لسم جماعت کې هم اول پوزیشن واخیسته، خو په ماشوموالي کې د خپلې سیمې د یو ډاکټر نه متاثره وو چې په ډېره غریبۍ کې یې اعلی تعلیم ترلاسه کړی وو، نو ځکه یې د مخکې تللو ډېرې هڅې کولې.
زما ماشوموالي کښې د الف خان نه ډېر امپرس وم، ځکه چې الف خان د کلي یو ښځه زمونږ په کلي کښې واده وه او هغې به چې زه ماشوم وم هغې به د الف خان سټوریز کولې او په هغه ځای کښې آنر بورډ باندې د الف خان نامه په ټاپ وه ما ته اوس هم یاد هغه په 1957 دی یا 59 کښې د دغه تنګیس کول نه میټرک پاس کړی دی لسم جماعت پاس کړی دی او د هغه نامه په ټاپ وه خدای چې هغه زما ان سی ماډل و.
ډاکټر شیروز خان وایي د اعلی تعلیم په لړ کې یې معلومات ډېر کم وو، نو ځکه یې یو کال په زری یونیورسټۍ کې هم تیر کړی، خو بیا ورته د دغه یونیورسټۍ استادانو د میډیکل کالج یا انجینیرینګ یونیورسټۍ ته د تللو مشوره ورکړه او په 12 کې د اعلی نمبرو په اخیستلو انجینیرینګ یونیورسټۍ ته ورسېده.
د دغې نه مخکې زمونږ په 81 نه وړاندې دا انجینیرینګ کالج وو، اټ واز پارټ آف د پېښور یونیورسټۍ، خو بیا په 81 نه آنورډ 80 نه آنورډ دا انجینیرینګ یونیورسټۍ شوه او بیا زما د سیکنډ ایئر کښې زما سیکنډ پوزیشن وو، فسټ ایئر کښې فسټ پوزیشن وو، تھرډ ایئر کښې فسټ پوزیشن وو او فائنل ایئر کښې فسټ پوزیشن وو. نو افیکټولی زه د دغه یونیورسټۍ چې دی نو اولنۍ بیج اولنۍ ټاپ پوزیشن هولډر شوم په الیکټریکل ډپارټمنټ کښې او چې کله زمونږ څنګه ریزلټ مونږ ایگزام ختم شو نو زمونږ ون آف د ټیچر چې دي هغه ما ته آلریډي کمیونیکیټ کړو د هیډ آف ډپارټمنټ نه چې که ته په ټینګه انټرسټډ یې نو مونږ به تا د ریزلټ نه مخکې په کانټرکټ باندې وایلو بیا چې د ریزلټ را شي نو ته رایز شي هیډ هاک پوزیشن کښې به یو بیا به انټرویو کال شي او دغه شي بیا به ریګولر شي. زمونږ ریزلټ چې ختم شو نو ما ټیچنګ شروع کړی او بیا چې دی نو چې ریزلټ راووتم هغه هیډ هاک باندې او بیا په اپریل 2002 کښې زه بیا سلیکشن بورډ شو په هغه کښې ریګولرایز شوم.
ډاکټر شیروز خان زیاتوي د پنځم جماعت نه یې وظیفه یا سکالرشپ ګټلی وو چې د انجینیرینګ او دا راز بیا تر پی ایچ ډی یې په سکالرشپ تعلیم ترلاسه کړو. نوموړی دا مهال چیرته میشت دی، څه کار کوي او د نوي کلو لپاره څه هلو ځلو کې اخته دی؟ په دې هکله تفصیل به د یوې لنډې دمې نه پس واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ.
د دې هفتې د روښانه مستقبل په اولنۍ برخه کې د ډیرو مشکلاتو باوجود اوچت مقام ته د رسیدلي تن خبرې اورئ او په دویمه برخه کې یې درته په ملیشیا کې د داخلو په هکله معلومات درکوو.
ډاکټر شیروز خان چې د پاکستان نه یې انجینیرینګ او د برتانیا نه یې پی ایچ ډی کړی وایي تل یې د اعلی تعلیم هڅې جاري ساتلي. دا مهال په ملایشیا کې دی، هلته څنګه لاړې؟ نوموړی وایي
مونږ په 94 کښې ما اګست کښې یو ایټي ما جوین کړو د یو ایټي د انوایرمنټ چې دی که نه نو زمونږ ټول انوایرمنټ داسې مطلب دا دی چې نه زما غوندې کس هلته داسې ډېر نه فټ کېږي چې څه موو جوړی څه پلینینګ کښې هغه نو مطلب دی چې هغه موو ته ریسرچ ډېره نه جوړېده هغه نو آی هیډ ټو جسټ کمپلیټ دیټ دوز 5 ایئرس. نو بیا ما زمونږ ملګری وو هغه چې دی په زهغه سره به کله کله داسې بلا یو ځای غوند شیز کړه ډاکټر فقیر ګل وو هغه برونای کښې اوس دی او ډاکټر شیراز الخان وو نو هغه چې هغه سره یو ځل تللی وو نو ما ته نیوز پیپر کښې وښوده چې دا څه وګوره دې کښې وګوره داسې ملیشیا یونیورسټۍ کښې دا د اډورټیزمنټ راوتلی دی او دا یونیورسټۍ او داسې دی او دا ایمیل یې ورکړی دی ته سی ولی ده نو هغې ته هغه وخت کښې دا ایمیل مطلب دی یو ای ټي پېښور کښې نوی نوی شروع شوي وو نو ما هغې ته سی سین کړه نو دین دی کال اس ټو اسلام آباد فار این انټرویو نو هغه انټرویو نه پس مونږ ته په 98 کښې سلیکشن وکړو بیا چې دی زه لیبیا ته تللی وم، د دې نه د سکس ماخوا لیبیا نه زه ډېر خوشحاله نوم راغلی، نو هغه په دې وجه آی واز کیرفل بای میکینګ د نیکسټ موو.
ډاکټر شیروز خان وای د یو ادارې د چلولو ترڅنګ غواړي چې د خیبر پښتونخوا او اسلام آباد یونیورسيټي د ملایشیا د اسلامیک یونیورسيټي سره په رابط کې راولي. دا راز به بیا د دغه یونیورسيټو د کونکي بغیر له خرچې د ملایشیا په اسلامیک یونیورسيټي کې اعلی تعلیم کولای شي.
زه چې دی نو په یو خپل ریسرچ ګروپ درن کومه وایلس کمیونیکیشن سیمینار پاسیفیک ریسرچ ګروپ دے نہیں لگا کہ پوسٹ گریجویٹ سونا چاہیے تھا فیکلٹی آف انجینئرنگ سیمینار سیریز تھا ریز کوآرڈینیٹر ہی ماں اور دا کا ریسرچ گروپ دا وجہ ماں دا یونیورسٹی آف لیموج فرانس سر اچھی دے نو ہم یو ایم او یو آلریڈی سائن کرے دا اگے کہ منگا دا ری سر دا اسٹوڈنٹ ایکسچینج آف دا ریسرچ ٹرانسفر منگا آئی کین سینڈ سم ون فرام ہیئر فار فور منتھس دیئر تھری منتھس دیئر partly sponsored by them. Accordingly, their students can come to us. Dakaranki Mayo Bella MOU and she had trade that have approved already. The Sikazi University Peshawar Zara. Dakaranki Yo Bella MOU was soon by approved she had the International Islamic University Islamabad Zara. Now, in that capacity, Mata Zaman Pali University, the IIUM Internationalization Ambassador Recognition Amra Kari.
نو مولای زیاتوی د خپل یونیورسيټي د نړیوال سفیر په هیڅ کوشش کوي چې د ټولو اسلامي هوادونو د یونیورسيټیو یو بل سره همکاري سیوا کړي.
دا انټرنیشنلایزیشن ریکګنیشن پوزیشن چې دا په 2012 کې یا 13 کې شروع شوې ده زموږ د یونیورسيټي پارټیکولری د مسلم کانټریز یونیورسيټو سره زموږ سټوډنټ او سټاف موبیلټی شروع شي د کټر کې سره اوس په پاکستان سره یو د سعودي سره او سودان سره او د بنگلاديش سره او انډونیشیا سره او دا د ایون د انډیا سره خو هغه نور کلیکس کوي نه او پاکستان سره ما دا او دی وخت کې چې نو ما سره دا ګروپ د واجب ګروپ کې خو نور کلیګ هم دي کنه ریسرچ ګروپ کې وچ ام هیرینګ ان آی سټڈی نو ما سره خپل ټو پی ایچ ډی سبمیشن کړی دی او هغه چې څه علاقه د کراچۍ دی او ماستر د اسلام د کراچي درې واره کانو کمپلیټ کړی د لاهور یو او د اسلام آباد وو او اوس کرنټلی پی ایچ ڈی ماستر چې دی هغه 3 ات د مومنٹ یو 2 انادر کمینګ دا سی کلاس پېښور.
ډاکټر شیروز خان وایي د ځوانانو د اعلی تعلیم لپاره د نړۍ په یو شمیر یونیورسيټو کې موقعیشته چې د پکې د پښتنو ځوانانو په داخلو کې مرسته کولې شي، خو دا غي لپاره یوازنی شرط مهنت او قابلیت دی. بیا کولې شي چې د ځوانان اعلی تعلیم بالکل مفت حاصل کړي.
پارتیکولرلی یو خدای چې کاغه ما سره کانټاکټ کنه نو زبا هغه کوچینګ هغه ګایډنس بیا موږ ته د ترکی نه د سعودیا نه د کینګ فهد یونیورسيټي نه ان د مای کپاسټي اف پوسټ ګریجویټ سیمینار کوارډینیټر سم ټایم هغه ماته یو لاست ایئر را ته کینګ فهد یونیورسيټي فارورډ کړو کینګ عبدالعزیز کړو چې ته دا موږ سره دا سکالرشپ اویلیبل دی کنه او کلیکیبل دغه دی سایټ سی په کور کړی هغه به زه د خپل پوسټ ګریجویټ سټوډنټ ټول ته پاس کوم او چې څوک ما سره کنیکټ دي کنه نو دا هغه سره زه ټرای وکم چې ریسرچ پروپوزل سره جوړ کما او هم ګورم نو دا داسې تیاری وکړه داسې تیاری وکړه او هغه لینک هغه ته فارورډ کوم چې یو جنې راشي الک راشي کنه فرست سیمسټر کې هغه سی جی پی اے 3.6 یا 7 نه اباو شو کی کنه او که 4 یې واخست کنه نو بیا هی از شی از ګارانټیډ چې شل پیس به وای واپس شي او هغه له دغه ورکې د هاستل لپاره سټایپن ورک دا هغه ټول ایجوکیشن فری.
ډاکټر شیروز خان وای د لړکې نور معلومات تاسو د انټرنیټ د لارې د ملیشیا په اسلامیک انټرنیشنل یونیورسيټي کې د الیکټریکل او کمپیوټر انجینیرینګ د څانګې نه ترلاسه کولای شي. پته ده iium.edu.my دا پته تاسو ته بیا وایو iium.edu.my او هم دې سره د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سره ورسیده. تاسو هم که په دې کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211212 یو دا شمیرې تاسو ته بیا تکرارو صفر صفر سلور دوا صفر دوا دوا یو یو دوا سلور یو دوا یو او اوس خپل کوربا بنو شاته اجازت ورکړئ خاد او آباد شئ.
مشال بنوم
ساتھ دلی کنو برخنا لکنو او ٹیلیفونی پیغامونو سانگڑی خبرونه